라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 24مه چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 14 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د غونډې کوربه وي، او د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو په هرات کې په یوه غونډه کې د ټپي د پروژې ملاتړ اعلان کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرخطونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان لپاره خپل دایمي استازی معرفي کړ. د سالنګ د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤل چارواکي وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل یو موقتي اقدام دی، او د فلسطیني ادارې مشر ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړي په توګه د امریکا هیڅ راز رول نور نو نشي منلی. بشپړ خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د خبري اژانس د راپور له مخې د ښاغلي بوتسالی تعهد پاڼه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته وسپارل شوه. د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو د سازمان نوي استازي د افغانستان د سولې، ثبات، بیارغونې او پرمختیا په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان پر ژمنې ټینګار کړی. دغه سازمان 50 غړي لري چې مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونه بې ځایه شوي. د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي علت جګړه بلل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې له څه باندې 150,000 ستنو شویو کډوالو او هغو کورنیو سره چې د دې بې ځایه شویو قرباني دي مرستې شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 600,000 افغانان تر ډیره د جګړو او ناامنیو له کبله بې ځایه شوي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال دا لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو هغه زیاته کړه چې د سالنګ لویه لاره د پنجشنبې تر ورځې ښایي بیا بنده شي. په هغو ورځو کې چې د دې لویې لارې مسافرو ته د شپې لخوا د ځاني او مالي خطرونو احتمال وي، ترګمۍ، غبار او طوفان وي او یا واوره ډېره وي، نو دا لاره بندېږي، خو داسې کله کله پېښېږي. دا وضعیت ښایي تر پنجشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د امر په وینا دوی له خلکو سره د مرستې لپاره 15 مرکزونه لري چې هر خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیلو او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نشي منلی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې محمود عباس پرون په مسکو کې ولادیمیر پوتین ته وویل چې دای د منځني ختیځ په بحران کې د منځګړتوب لپاره یو نوی څلور اړخیز میکانیزم غواړي. فلسطین وروسته له هغه په دې بحران کې د امریکا له منځګړتوب سره مخالفت پیل کړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. له بلې خوا د روسیې او امریکا ولسمشرانو هم تېر ماښام د منځني ختیځ د مسایلو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي. ولسمشر ټرمپ د یوې روسي الوتکې د لوېدو په اړه له خپل سیال ښاغلي پوتین سره خبرې وکړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تر اوسه په دې اړه چې دواړو مشرانو د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه څه ویلي کره معلومات نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی وایانې ویان دی پرون اروپایی کمیسیون ته د سوریه د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل. مایا کوچیانچیک چې په بروکسل کې خبرې کولې د سوریه د بحران د حل لپاره پر ډیپلوماتیکو هلو ځلو ټینګار وکړ.
We've said it repeatedly, there is no alternative to political
موږ په وار ور ویلې چې په سوریه کې له سیاسي حل لارې پرته بل هیڅ انتخاب نشته. اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو او په سوریه کې د دې سازمان د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. دا ابتدایي پروسه ده څو په سوریه کې دایمي سیاسي حل لاره ترلاسه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې په جګړه کې اسرائیل هم ښکېل شوی دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولند ته رسیدلی. دیوید سکوارتلیتزی چې د ساکاشویلی له نږدې کسانو څخه دی تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې ساکاشویلی ورسره ته ورسید. د پولند چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د سرحدي ځواکونو یوه ویاند ویلي و چې میخایل ساکاشویلی ځکه له هغه هېواده وایستل شو چې هلته یې په غیر قانوني ډول ژوند کاوه. له ساکاشویلی څخه چې د زیږیدو اصلي ځای ګرجستان دی په 2015 کال کې د خپل هېواد تابعیت واخیستل شو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي.
لومړنۍ غونډه یې په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوي چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي.
اشخابات، نوی ډیلی او اسلام آباد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي له پروژې څخه په هرات کې په یوه غونډه کې ملاتړ اعلان کړ. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وزارت کې د فساد لسګونه دوسیې لویې څارنوالۍ ته سپارلې دي. په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د هند دفاع وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په کشمیر کې د 5 هندي پوځیانو د وژل کېدو غچ به واخلي. نور راپورونه هم لرو. کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر پر مهال په ازبکستان کې د دې کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې له ازبک چارواکو سره د راتلونکو فعالیتونو لپاره پر تطبیقي پلان هوکړه کړې ده. اوس چارواکي وایي چې د دې لړۍ دوهمه غونډه په کابل کې جوړیږي.
د افغانستان او ازبکستان د ګډ دوه اړخیز امنیتي کمیسیون د غونډو په دوام ټاکل سوی د دې کمیسیون دوهمه غونډه په کابل کې ترسره سي. د ملي امنیت شورا ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې غونډې دقیق وخت ونه شوت، خو ویل په دې ناسته کې به د هغو راتلونکو پلانونو او میکانیزم پر تطبیق خبرې کېږي چې په لومړۍ غونډه کې هوکړه ورباندې سوې ده. د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسیون چې په دې وروستیو کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د جوړېدو پروتوکول لاسلیک سوی و، هدف یې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د مخدره موادو او انسان د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همغږي رامنځته کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دې دوه اړخیز ګډ کمیسیون د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي. او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي، د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر پیل کړ، د ازبکستان د صدر اعظم له لومړي مرستیال، د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په جلا جلا لیدنو کې د افغانستان د امنیت او توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د شغلي اتمر دفتر وایي ټاکل سوی نوموړی په همدې تړاو په راتلونکي کې یو شمېر اسلامي هیوادونو او هم نورو هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین دي، خو د دغو هیوادونو نمونه ونه ښودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې نه یوازې د امنیت بلکې د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختیا په برخه کې د منځنۍ اسیا رول مهم ګڼي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د پام وړ اهمیت لري، مخصوصا ازبکستان د توریزم سره د مبارزې، د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې، مشخصا د مخدره موادو قاچاق مخنیوي په برخه کې، مجسمه ایزو هیوادونو سره د یوې مشخص اجماع ته در رسیدو په هڅو کې چې زیات پرمختګ کوم په برخه کې شوی.
د ترګندونی داسې محل سوی چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان اوس محل په کابل کې دی او تیر ماښام یې له افغان ولسمشر سره ولیدل. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قبله ویل سوی چې وایي افغانستان ته د دغو چارواکو سفر به په تیره بیا په پوځي برخه کې د دریو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیزي. ویل کېږي د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان به نن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل سوی دوی به د سیمې هیوادونو سره د همکاریو پر څرنګوالي وغږیږي او د افغان وسلوال پوځ پرمختګونه او لاسته راوړنې به وګوري. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان د امنیت له خرابوالي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام دا ځل ازبکستان د یوې سیمه ییزې غونډې تابع کړې ده. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو مشران او لوړ پوړي استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر وړاندې ویلي وي چې دا غونډه به راتلونکې میاشت ترسره کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هرات کې په یو غونډه کې د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو له ټاپي پروژې څخه ملاتړ اعلان کړ. د هرات د ولایتي شورا یو غړي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د نلیکې یا ټاپي د پروژې په ملاتړ په هرات ښار کې دا غونډه جوړه کړې وه. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر وایي چې په دې غونډه کې د ترکمنستان، پاکستان او هند استازو دا پروژه د سیمې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وبلله. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په هرات کې د هغه مراسمو لپاره چمتووالی روان دی چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې په ترڅ کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د عملي کار پرانیسته وشي. دغلته د ټاپي د پروژې د ملاتړ لپاره په یو غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ملي سرودونه وغږېدل. دا غونډه د هرات د ولایتي شورا غړي او د نبی الرحمد بنسټ مشر سید عظیم کبرزانی د ټاپي د پروژې په ملاتړ جوړ کړې وه. خاغلی کبرزانی دا پروژه د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره مهمه وبلله. وی ویل
ما میخوایم اعلان بکنیم که همین برنامه
دی وی موږ غواړو دا اعلان وکړو چې د دې پروګرام ملاتړ یو پټول توانې ملاتړ کوو. موږ د ولایتي شورا ټول غړي چمتو یو چې پوځي یونیفورم په تن کړو او د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د ټاپي پروژې امنیت وساتو. ویل کیږي چې د دې پروژې د هغې برخې کار بشپړ شوی چې د ترکمنستان په خاوره کې ده. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د دې پروژې عملي کار په افغانستان کې هم پیل شي. چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسمشر اشرف غني په هرات کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ټاپي د پایپلاین د غځولو د عملي کار د پایل پرانیسته وکړي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې سیمه ییزې پروژې د افغانستان د برخې د کار د پرانیستې مراسمو ته په هرات ښار کې پراخ چمتووالی روان دي. د هرات د ښار په شمال کې د تخت سفر غره په لوړو د ټاپي نوم په لوی انګلیسي تورو کښل شوی چې خلکو ته د دې لوی اقتصادي پروژې اهمیت څرګندوي. د دې ترڅنګ بېلابېلې دولتي ادارې د سړک جوړونې، تاریخي ودانیو په ترمیم، د ښار په ښکلي کولو، د هیلیکوپټرو د ناستې لپاره د یو واړه هوایي ډګر په جوړولو او د پرانیستې لپاره د یو مجهز او لوی سالون په رغولو بوخت دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د ټاپي د پرانیستې د مراسمو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي. د هرات د امنیه قمندان محمد ایوب انصاری په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته وویل
بسای امنی خو همیشه طرف ارګانه کشفی راپور
درته. اغلی انصاری وایي امنیتي پلوتل د کشفی دارو لخوا ریپورتونه ورکول کیږي چې دښمن غواړي د پروسه ګډه وډه کړي، خو موږ د امنیتي تدابیرو پلانونه لرو. د هرات خلکو ته شپنه ورکو چې ان شاء الله هیڅ پی خبر نه
شي.
د ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او وروسته هندوستان ته انتقالي. ولکه چې افغانستان باید د دې پروژې د ترانزیت له درکا په کلنی توګه 300 میلیون امریکایي ډالر اواید ولري. همدارنګه به شاوخوا 10000 افغانانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وایي یو شمېر لوري هڅه کوي چې د پروژې کار په امنیتي ګواښونو ګډوډ کړي، خو د پوینا افغان استخباراتي او امنیتي ادارو د دې پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر خپل کړي دي. اغلی رحیمی وایي روخانه خبره ده چې ګواښونه موجود دي. هرات هم د افغانستان یو برخه ده، خو امنیتي ځواکونه، استخباراتي او کشفي ادارې شپه او ورځ هڅه کوي او د ډېرو داسې ګواښونو مخه نیول شي. ټاکل شوی دا ولسمشر اشرف غني په راتلونکو دوو اونیو کې په هرات کې د ټاپي پروژې سره یوځای د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او په هرات کې د نوري فایبر پروژې هم پرانیسي. چارواکو تر اوسه پورې دا پرانستې د دې مراسمو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې.
وخت د سهار 5:15 دی. زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د یو چارواکي له قوله لیکلي، د افغانستان لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. ورځپاڼه لیکي، د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي، له نظامي لارې طالبانو ته د ماتې ورکول به یوازې جګړه دوامداره کړي. د ورځپاڼې په وینا، جنجوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې هم غوښتي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا خبرې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د وضعیت ترنګلې کېدو پر مهال سوي دي. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغه نورې هم سړې سوې چې د تیرې میلادي میاشتې پر مهال امریکا پاکستان ته نظامي مرستې وځنډولې. د امریکا ولسمشر پاکستان سخت دریځو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی دی. د افغان چارواکو په وینا، دا ستراتیژي د افغانانو له غوښتنو سره سمه ده او د افغانستان د وضعیت سمولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیا چاپ دی سنډي ټایمز ورځپاڼې د اس ریاست په نوم د سټیف کول د نوي خپاره شوي کتاب مخکتنه کړې ده. په دې کتاب کې د 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د فعالیتونو او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي، په یاد کتاب کې راغلي چې لومړۍ ورځې په سی آی ای کې د پاکستان په اړه فکرونه ویشل شوي وو. ځینو فکر کاوه د پاکستان استخباراتي اداره یوازې تنبله او ورته پر نور نږدېوالي ټینګار کېده چې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. دوی فکر کاوه پاکستان تر افغانستان امریکا ته زیات مهم وو. خو ځینې په دې مفکوره وو چې د جګړې اصلي لامل پاکستان دی او د وخت په تیریدو سره د پاکستان دوه مخیتوب څرګند سو. مقاله لیکي چې افغانستان اوبو ته لاره نه درلوده او ناټو ځواکونه د وسایلو د لیږد لپاره پر پاکستان تکیه کولو ته اړ شول. برتانیا په ځانګړې توګه ځکه پاکستان ته اړ وه چې په برتانیا کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو د تګ او راتګ په اړه یې له آی اس آی څخه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وه. بل دا چې هیڅ چانه غوښتل د یو اټومي وسله لرونکي هیواد مخې ته ودرېږي. له دې سره ټولو پاکستان ته د پیسو ورکولو لړۍ ته دوام ورکړ. د مقالې لیکواله وایي، کول په کتاب کې لیکلي، آی اس آی چې د څومره لوی کچې د سختریزو شبکې اداره کولې، دا له فکره لوړه خبره ده. د امریکا استخبارات اټکل کوي آی اس آی 128 کمپونه اداره کول. مقاله وایي، په کابل کې د سی آی ای ځایي مشر کریس وډ به امریکایي چارواکو ته ویل چې یا خو موږ باید د سختریزو پټنځایونه په نښه کړو او جګړه وګټو، او یا هم هیڅ ونه کړو او جګړه وبایلو. مقاله یادونه کوي چې په کتاب کې لیکوال سټیف کول په دې اړه هیڅ نوي معلومات نه دي ورکړي چې آیا پاکستان قصدن بن لادن پټ کړی وو او کنه.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي، په دې وزارت کې د فساد اړوند 125 دوسیې له څېړنې وروسته لویې څارنوالۍ ته استولې دي. د دې وزارت د تفتیش رئیس پرون په یوه خبری غونډه کې وویل، دا قضیه په وروستیو شپږو میاشتو کې څېړل شوي او د یو شمیر جنرالانو او جګپړو افسرانو دوسیې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره سره له دې چې دا اقدام یوه لاسته راوړنه بولي، خو وایي دا اقدامات کافی نه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي ریاست وایي، په تیرو شپږو میاشتو کې د اداري فساد اړوند 1500 موارد بررسي کړي چې له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو دوسیې هم پکې دي لوی څارنوالۍ ته راجع کړي دي. د دغه وزارت د تفتیش عمومي رئیس ضیا کوهستاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، پر دغه دوسیو سربیره سباند 1350 تورن کسان هم څارنوالۍ ته لیږل شوي چې تحقیق ځینې وشي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د اداري فساد اړوند 1530 مورده بررسي کړي دي. له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو، 99 لوړ رتبه افسرانو، 250 ساتنمنانو او شپږو ملکي مامورینو دوسیې پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. د دغو دوسیو موضوعګانې له صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، رشوت او ځینې منفي مظاهر دي.
د وبل سربیره د دوی پر شپږ میاشتنیو ارزونو کومې نورې هڅې چې شوي په دغه وزارت کې پر فساد د تورنو کسانو شمیر اتلس تنه ښیي. د وبل 130 نور کسان یې د قانون او د عسکري اصولو د نه مراعتولو له امله د توسعه اخطار او تبدیلۍ په خاطر وزارت ته پیشنهاد کړي چې له منظورۍ وروسته به جزا وویني. ښاغلي کوهستاني وویل په دې موده کې د 141 میلیونو افغانیو او څه باندې 1,00,000 ډالرو دوسیې چې د دغه وزارت په تړونونو کې اختلاس شوي وو بشپړې او څارنوالۍ ته سپارلې دي. د دا هم وویل نه نوي معتمدین او 13 شرکتونه چې باقي وو 340 میلیونه 15,06,000 افغانۍ ترې وصول او د دولت خزانې ته ورکړل شوي دي. د ښاغلي کوهستاني په خبره په تیر یوه کال کې د روڼتیا د کمیټې له فعالېدو سره د مرکز په ګډون د زونونو په کچه 101 نورې دوسیې هم څارنوالۍ ته لیږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې په دغه وزارت کې اوس هم فساد شته او روانې هڅې ورته کافي نه دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری آزادي راډیو ته وویل
تا حدی نیست اجراءات ریاست تفتیش
د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش د ریاست اجراءات تر یو ځایه پرمختګ ښیي خو کافي نه دي، ځکه ډیر کسان چې عدلي تحقیقات ترې کیږي د اداري فساد په درنو جرمونو کې ښکیل نه دي. هیله ده د تفتیش ریاست وتوانیږي د اداري فساد درنو قضیو ته هم رسیدګي وکړي.
ښاغلی فخری وایي که په امنیتي ارګانونو او په تیره په کورنیو چارو وزارت کې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي پر پولیسو او امنیتي برخو به منفي اغیز وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس تاکید کوي چې د راتلونکي لپاره د قانون د پلي کېدو او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې په خاطر د پلانونو د جوړولو کار پیل کړی دی. دی وایي دغه کار به د روڼتیا او حساب ورکولو چارې ښه او د دغه وزارت د اړوندو ارګانونو ترمنځ به همغږي پیاوړې کړي.
د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د وروستیو اقداماتو په اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورېده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند دفاع وزارت وایي پاکستان به په کشمیر کې د 5 هندي سرتیرو د وژل کېدو د پیښو له عواقبو سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې وسلوالو یاغیانو د شنبې په ورځ په جمو ښار کې د هند د پوځ پر یو مرکز په حمله کې 15 سرتیري او یو ملکی وګړی ووژل. هند وایي د دې پیښې په اړه به اسناد له پاکستان سره شریک کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
هند پاکستان ته تازه خبرداری ورکړی چې د پولې هاخوا هیڅ ډول سرغړونه به ونه زغمي. د هند دفاع وزیر نرملا ساتارمن خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد د استخباراتي معلوماتو له مخې د پیښ پر مهال ترورستان د پولې له ها غاړې کنټرولېدل. هغه زیاتوي ډېر ژر به په دې اړه اسناد له پاکستان سره شریک کړي.
Giving the evidences to Pakistan will have to be a continuous process because it has to be.
دا وای پاکستان ته د اسناد سپارل باید یو دوامدار پروسه وي، ځکه هر وار باید د تیر په څیر په پیښو کې د دغه هیواد شکلتیا ټولو ته ثابت سي او شواهد تل استدلالونه پیاوړي کوي.
And the evidences will only strengthen that argument.
د هند دفاع وزیر داسې مهال په توند ژبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د شنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر په جمو ښار کې د هندي پوځ پر یو مرکز د برید پر مهال 15 هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. د راپورونو له مخې څلور یاغیان هم د دې حملې پر مهال ووژل سوي دي. دغو یاغیانو د حملې پر وخت له چاودیدونکو موادو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. د هند دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ جمو ته د سفر پر مهال وویل چې پاکستان به د دې پیښې بیه ورکوي، خو نور جزئیات یې ورنکړل چې د اسنادو د وړاندې کولو سربیره به له پاکستان سره څه ډول چلند کوي. نوموړي د همدې سفر پر مهال له هغو سرتیرو سره هم ولیدل چې د شنبې د ورځې په برید کې ټپیان سوي ول. اسلام آباد تر اوسه د هند دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په کشمیر کې د یاغیانو د ملاتړ تورونه تل رد کړي دي او هند د دواړو هیوادونو په سرحد کې په پرونکو اقداماتو تورن کړی دی. دواړو په اټومي وسلې سنبال سیالو هیوادونو تر اوسه د کشمیر پر سر دوه ځله د یو بل پر وړاندې جګړه کړې ده. په 1948 کال کې له هند څخه د پاکستان تر خپلواکۍ وروسته دغو دواړو هیوادونو درې ځله سختې جګړې له درنو تلفاتو سره تجربه کړې دي. سره له دې چې په 2003 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک سو، خو کله ناکله د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې نښتې او بریدونه کیږي.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لاره خای د پنځم متر ورځې بیا بند شي. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیل او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نور نه شي منلای. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې پرون اروپایي کمیسیون ته د سوریې د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل او وی ویل چې د سوریې د بحران حل یوازې له ډیپلوماتیکو لارو ممکن دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولنډ ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم باد له سلامه. دغه سفارت د پاکستان د پاسپورټو هغه کې ډېره غلا شروع ده. ورور زنانه وایي ټکی پوښي کنه د موږ دا درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمې او یو د تلای شي دا د مهرباني وکړي د غلطه دی د امنیت والا راولېږي یا د دغه باندې څه پټ پلا چې لکه خلک ته وایي د دمر زرول دور ولا مالته دی ورشي دا الله دې بخښنه باندې ځکه چې دا ته مخری په افغانانو کېږي یا دې که باندې چې دا افغانان له کوم ملک دی ملک ته شوره پاک د وطن آباد کی یا دې دي چې کوم زړه دی ورته ال کډی رب ظلم کې شروع ده. هر سړی 3000 او 1000 او 3000 روپۍ اخلي پر استاد کار کیږي بغیر له استاد تل کیږي. والسلام
مری السلام علیکم قدرت لاندې د هلمند ولایت د فطر ماسکم زازادی راځي د پیغام سرته موبایل چې خور کې د ما پیغام ما د پیغام د حکومت ته چورور طالبان چې ټول ته ولاګه راځي چې د ټول کان طالبان ټول نه کې په ویو راکنه چې زور پرواو زور پرواو چې بل خپل به دی وایي مشتول کو زور نه تر اوسه ټول نه کې خاص پاس بل به زور فرار دی بس پر کې او بل زما د پیغام به چې چا چې شروع کې د شپې چا پیه طالبان چې په ټی ته
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز نہ دے.
او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
دا مې ساتل دا جنگو مې
تر اوسه پرې څو کارته جنگولې
تر اوسه مې درې څلور پرې جنگولې ساتل زم تر اوسه به نه دا کړه.
د چرته کوم شین ورکې
چرته مې جوار ورکوم بس اوس په کوریس کې دا غنم دا شین ورکوم اتل کوریز وځي بس
څنګه به دا په قفس کې باندې کې په ویلي کې ګرځي
نه قفس کې باندې
ولی باندې
او باندې نو چې نور چرګان سره جوړه نه یي خرابي
دا څو ورځې کې ز چرګې ساتلې
دا دوه کال کې
نور چرګان نه لرم دا یو لري
نه چرګان نور دې خو ما هم دا ساتلانه
د دې چرګوړې اخستای وکڅنګ
وو دا مې چرګوړې اخستم
چې مې ریسی بیا څنګه ډاکټر ته بیا
وو
چیر دی بیا
کمپنۍ ته
ښا تر اوسه لري څوزی لا بولای
تر اوسه مې دوازی لا بولای یا ورې مې واکسین ورکړه په سر لا یا ورې نور هم دسته
دا نو کلنګي چرګ ده
وو
نوم دې پیښای ده
نه نوم نه ده پیښه
چی ورته وای ته خپل
دا چرګ ورته وای نو چې نو ته وای
ښا څومره دی خوښیږي دا چرګ دی
والا خدا نو امغال تم سات ور سره تیری
سرقام دي سات سره تیری
بس یو دانا ورکا خوشی کا بیا د جمع جنگ ته برابر وو منډه ورکو اول ورځ باندې چلور دقیقې سات قاعده وو بیا پنځه دقیقې حتم د سوراس پوراز داسې وخت کېږي چې چر جنګیږي دوه ساعته درې ساعته چلور ساعته هغه هم بیا جنگ بورد وخت نه معلومیږي سبا ته پاتې کېږي
بیا میدان وګټي کنه تا ته بیا ګټه څه ده
ما ته یې چند اسایل ده
ښه خدای دې دا چرګ درته تر ډېره وخت ژوندی لري
بس خیر خدای دې خدا سره وکړي تاسو سره
کلنګي چرګونو د ساتونکو له دې ویناو سره قدرمن اوریدونکو دا خبري مجله هم پاتوره سي ده بل نیم ساته خبري